پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د بشري حقونو درویشتو بېلابېلو مدافع سازمانو او بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون نه په یو پرانیستې لیک کې غوښتي چې افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د څېړلو لپاره د یو لوی ټیم د استولو پرېکړه وکړي. په دې لیک کې چې د ګڼو نړیوالو او کورنیو سازمانو په همغږۍ لیکل شوی او لاسلیکونه یې پکې کړي، راغلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسون دی په خپل راتلونکي یو 15مه غونډه کې په دې اړه پریکړه وکړي. دغه سازمان ځینی استازي وایي که ملګری ملتونه د دوی غوښتنه ومني او دا پریکړه وکړي، د افغانستان د بشري حقونو او ښځو د وضعیت په اړه به نړیوال پام زیات شي. په غزنی ښار کې یو ځوانه میرمنه وژل شوې ده. دغه میرمن په داسې حال کې وژل کیږي چې شاوخوا 8 کلن ماشوم هم ورسره و. د طالبانو حکومت تی چارواکي د دغې ښځې وژل کېدل شخصي ستونزه یادوي، خو د هغې کورنۍ تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. جزئیات به وړاندې هم واورئ. د افغانستان او هند د کرکټ ملي ټیمونه نن د آسیا جام په لوبو کې له یو بل سره مخ کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم داسې وخت له هند سره لوبه کوي چې خپله لوبه بیګا په پاکستان باندې په شارجه سټیډیوم کې وبایلله. د افغانستان او پاکستان ترمنځ له دې لوبې وروسته د افغان او پاکستاني مینوالو ترمنځ په سټیډیوم دننه او بهر اخوډب هم شوی دی. په بیګانۍ لوبه کې چې د پاکستان په وړاندې وشوه، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شلو اورونو کې 130 اهداف وټاکه، خو پاکستان وتوانید په وروستي اوور کې یوازې د 4 بالونو په تفاوت دغه لوبه وګټي. په دې اړه هم جزئیات وروسته درته خبرو. د کاناډا پولیس وایي د دغه هیواد په ساسکاچوان ایالت کې د رواني اونۍ د حملې په تورې یو تن نیولی دی. د یکشنبې د ورځې په برید کې چې د چاقو په وسیله وشو، 10 تنه ووژل شول. نیول شوی کس مایلز سانډرسن نومیږي. د نوموړي د بل ورور ډیمن سانډرسن مړی د دوشنبې په ورځ وموندل شو. دغو دوو ورونو د یکشنبې په ورځ په ساسکاچوان ایالت کې 10 تنه ووژل او 13 نورې ژوبل کړل. دا برید د اوسنۍ کاناډا په تاریخ کې تر ټولو خونړی بلل شوی دی. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی وایي ځواکونو یې د هیواد د شمال ختیځ په خارکیف کې 2 سیمې بیرته نیولې دي. زیلینسکی تیره شپه په خپله وینا کې وویل دا اونۍ د خارکیف په اړه ښه خبرونه لري. د زیاته کړه اوکراینیانو به ښایي د اوکراینی پوځیانو د فعالیت په اړه راپورونه کتلي وي. د په آزادو شوو سیمو کې د اوکراین د بیرغ د بیا راپول کېدو لپاره د جنګي عملیاتو په لړ کې د اوکراینی ځواکونو د مبارزو مننه وکړه. خبرونه مو اوریدل. کولای شئ تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. ورزو د پروګرام معرفي ته په دغه پروګرام کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له کمیسیون نه د درویشتو بېلابېلو مدافع سازمانونو د غوښتنې په اړه درته راپور لرو چې افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د څېړلو لپاره د یو لوی ټیم د استولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه هم راپور اوري چې په غزنی کې یو ځوانه میرمنه وژل شوې ده. د افغانستان او هند کرکټ د ملي ټیم په اړه درته راپور لرو. همدارنګه بل یو کارپوه سره د افغانستان او پاکستان په بیګنۍ مسابقه هم مرکه خبره کړو.
د آسیایي جام په دې لوبو کې پاکستان ډاډه شو چې تقریبا حتمی به پای لوبه کوي او افغانستان د پای لوبې چانس له لاسه ورکړ، خو افغان لوبډله به نن بیا خپل بخت آزمایي او له هند سره مسابقه لري.
د میدان وردګ ولایت د یو محصل لخوا متحرکه مصنوعي لاس جوړ شوی.
د پوتو ټول حرکتونه منظم سمفاتیک پاراسمفاتیک اعصاب په واسطه کنټرول، هر څه منظم ترسره کیږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د بشري حقونو درویشتو بېلابېلو مدافع سازمانو او بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون په یو پرانیستي لیک کې غوښتي چې افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د څېړلو لپاره د یو لوی ټیم د استولو پریکړه وکړي. په دې لیک کې چې د ګڼو نړیوالو او کورنیو سازمانو په همغږۍ لیکل شوی او لاسلیکونه یې پکې کړي، راغلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون دی په خپله راتلونکي 15مه غونډه کې په دې اړه پریکړه وکړي. د دغه سازمان استازي وایي ملګری ملتونه د دوی غوښتنه ومني او دا پریکړه وکړي د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو د وضعیت په اړه نړیوال پام زیات شي. جزئیات له فیروز عزیزی اورو.
د بشری حقوقو او د ښځو د حقوقو بیلابیل ملاتړ سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو کمیسیون ته پیوستولي سرخلاصي لیک کې غوښتنه کړې چې د افغانستان د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د وضعیت د څېړلو لپاره د یو ستر ټیم ګمارلو پریکړه وکړي. په دې لیک کې چې درويست بیلابیل د بشری حقوقو نړیوالو او کورنۍ ملاتړ سازمانونو او بنسټونو لاسلیکونه کړي په کې ټینګار کړای چې په افغانستان کې د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت د دندې د تمدید ترڅنګ یو ټیم وګماري ترڅو هغه پیښې او حالات مستند کړي چې د دوی په خبره د طالبانو لوري له افغانانو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو مذهبي اقلیتونو خبریالانو او د بشري حقوقو د مدافعینو پر وړاندې ترسره شوی دي. دغه سازمانونو په دیلی کې لیکلي چې طالبان هڅه کوي افغان ښځې له مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او کلتوري حقوقو او آزادیو څخه په بشپړه توګه محروم شي. د دې لیک په یوه برخه کې ځینې موارد په نښه او ټینګار پرې سوای چې د بشري حقوقو له قانون څخه د ټولو اداسو او سرغړونو څیړل چې په افغانستان کې د ریوالو قوانینو لمخې د ښځو او نجونو پر وړاندې جرمونه بلل کیږي. د دې ډول سرغړونو شواهد راټولول او تحلیلول، د اړوندو معلوماتو او شواهدو مستند کول، د سیمه ایزو ملي او نړیوالو قضایي ادارو ښکېلول، د ټولو اداګانو په اړه د تورنو کسانو او ادارو پیژندل او پر راتلونکي کې پرې قانوني اجراءات پلي سي. ټاکل شوی د سپتمبر په 12مه نیټه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون خپل یو 50مه غونډه جوړ کړي او په دې ناسته کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ځانګړی بحث وکړي. د غلاس لیکونکو سازمانونو ټینګار کړی چې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو خپلواک کمیسیون باید په دوامدار توګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبر وي او بحثونه پرې وکړي. دوی د غشان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر او د ځنګړي راپور ورکونکو لخوا د تازه معلوماتو چمتو کولو غوښتنه کړې ده. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ پر رڼا کې د ښځو او بشري حقوقو رعایت ته ژمن دي. په ورته وخت کې د سپتمبر په 8مه نیټه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په یو خبري غونډه کې وویل چې دوی به د محاکمو له لارې بشري حقوقو پلي کوي. په دې اړه د نورو ادارو او کمیسیونونو تشکیل ته اړتیا نشته. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له تیر یو کال د زیاتې مودې واکمنۍ راهیسې افغان ښځې له کار کولو منع کړي، مخ پټولې پرې جبري کړي او له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ هم د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشه
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته مونږ بس مګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفا او اف ام 0.5 صفا.
آزادی رادیو ته غواګی است. دوله شپګنې منځنۍ صفه باندې خبرونه لرو. کولای شم دارنګ په آزادی رادیو ډاٹ کام کې زموږ پروګرامونه د سار لو د مخام تر د نړۍ ارزه کې چې است د انټرنیټ لاري واوري. وربشو غزنی ته حالته یو ځوانه میرمنه وژل شوې ده. دغه میرمن داسې وخت وژل شوې چې شاوخوا ته کلن ماشوم هم ورسره. د طالبان حکومت چارواکي وایي چې دا ښځه د شخصي ستونزو له امله وژل شوې، خو د هغې کورنۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي وایي په غزنی کې یو ځوانه ښځه وژل شوې ده. د امنیه قومندانۍ ویان ابو خالد سرحدي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه ښځه 13 ورځ ماسپښین د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې د انتقام اخیستو په مخه وستل شوې او وژل شوې ده. دغه میرمن په داسې حال کې وژل کیږي چې شاوخوا ته کلن ماشوم هم ورسره وو، خو هغه ته کوم زیان نه دی رسیدلی. ښاغلی سرحدي د دغه ښځې وژل کېدل شخصي ستونزه یادوي او وایي دغه ښځه په داسې حال کې وژل شوې چې له امله یې پر سر د دوو قبیلو ترمنځ بدۍ رامنځته شوې وه او بیا په دغه بدۍ کې 8 تنه وژل شوي وو.
او د ښځه وستل شوې ده. د دې ښځې په سر باندې تقریبا له نن او 10 کاله مخکې بدۍ شوې وه. د دې ښځې په توسط باندې په دې ځای کې را 8 نفر نور هم وژل شوي دي. دا ښځه په اصل کې د واغاز ده. نو د کوچیانو سره په سر باندې د دې ښځې ډېر جنجال او د دې خلکو اخیره جانبي مقابل وتوانېدل چې عینې ښځه وویلې. نو دا کیسه دغسې وه.
نوموړی زیاتوي وژل شوې مېرمن اصلا د غزنی ولایت واغز ولسوالۍ اوسېدونکې ده چې شاوخوا 10 کاله وړاندې غزنی مرکز ته د ځان ساتنې په مخه راکډه شوې وه. هغه زیاتوي قاتلین یې له سیمې په تیښته بریالي سوي خو سیمه ییز امنیتي منصوبین یې د نیولو هڅې کوي. د دغه ښځې د وژل کېدو په اړه د هغې کورنۍ تر اوسه پورې څه نه دي ویلي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسو
لتاسو سره وو او یوبا.
بیګا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم په وړاندې لوبه وکړه. دا لوبه افغانستان د یوې وکټ او څلور بالونو په توپیر باندې وبایلله. افغانستان 129 منډې کړې وې، 130 هدف ورکړ، خو پاکستان په روسي اور کې د لوبې بریا خپل کړه. البته داسې وخت کې چې یوازې یو وکټ پاتې و، هغه هم وروستي اور کې لوبه وګټله. نن به افغانستان او هند سره مخ کیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د آسیا د کرکټ جام لوبو په ترڅ کې پاکستان د افغانستان ملي لوبډلې ته په یو وکټ ماتې ورکړه. د پاکستان لسم نمبر لوبغاړي نسیم شاه چې بالر دی پر فضل حق فاروقي سر په سر شپږ واخیستې او په وروستي اوور کې پاتې 12 منډې په دې ډول پوره شوې. د متحده عربی امارات په شارجه کې دا په زړه پورې لوبه لومړی افغانستان پیل کړه او په ټاکلو شلو ورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوسیدو مقابل لوري ته 130 منډې هدف وټاکه. د هدف زیات نه و. پاکستان روانه اونۍ د یکشن بی پورس په همدې جام لوبو کې د هند 102 هدف پوره کړی و، خو د دې سربیره پاکستانی لوبډله له افغانستان سره هغسې ونه لوبېده لکه له هند سره چې لوبېدلې وه. له افغانستان سره یې تر نهم اوور پورې درې لوبغاړي سوسیدلي وو او درېمه برخه منډې یې لا نه وې پوره کړې. د لوبې تر 15 اوور وروسته پاکستان یو په بل پسې خپل لوبغاړي له لاسه ورکړل چې 9 وکټې ولوېدل، خو په وروستیو شیبو کې د دوی بالر نسیم شاه د خپل لوبې د تاریخ تر ټولو ډېر رنزونه چې 14 دي له افغانستان سره وکړل او سر په سر یې په 19 اوور کې شپږیزې واخیستې. په دې ډول د آسیایي جام په دې لوبو کې پاکستان ډاډه شو چې تقریبا حتمی به پای لوبه کوي او افغانستان د پای لوبې چانس له لاسه ورکړ، خو افغان لوبډله به نن بیا خپل بخت آسمایي او له هند سره مسابقه لري. پاکستان د جمعې په ورځ له سریلانکا سره لوبه کوي چې دا دوې لوبډلې هر یو په دوهم پړاو کې دوې بریاوې لري. د آسیا د کرکټ جام لوبو پای لوبه به د یکشنبې په ورځ وي. دا لوبې چې ټاکل شوې وي په 2020 کال کې ترسره شي د کورونا وبا له امله وځنډېدې. بیا تمه وه چې پروسږ کال په سریلانکا کې وشي، خو هلته د ناکراریو له امله ونه شوې او متحد عربي اماراتو ته انتقال شوې.
و موردل چې افغانستان او پاکستان بیګا سره مخ شول په یو لوبه کې چې پاکستان بلاخره په وروستي اوور کې په سختۍ باندې د هدف چې دی 130 منډو پوره کړ. نن به افغانستان او پاکستان په بخښنې سره نن به افغانستان او هند سره مخ کیږي. د افغانستان او پاکستان په لوبه کې بیګا څه لانجې هم رامنځته شوې. په داسې حال کې چې د افغانستان بولر فرید ملک د وکټې د اخیستو خوخیل منزله نو د پاکستانی لوبغاړي لخوا له لانجې سره مخ شوم. درنګ تر لوبي ورسته هم د افغان او پاکستانی نندرچانو مینوالو ترمنځ په شارجه سټډیوم دننه او د باندې اخوډب شوې ده. په دې ټولو موضوعګانو باندې به د افغانستان د کرکټ د کورنی کرکټ له مسول او د کرکټ له یو کارپوخ غلی نظیم جار عبدالرحیم زی سره خبرې وکړو. جار صاحب کور موادان چې ټلیفون مو اخیسته، اول خو به دغه د بیګا د لوبې پاره راته ووایي څنګه لوبه وه که لنډ راته ووایي.
السلام علیکم ټولو ګرانو اوریدونکو تاسو محترمه ته. بسم الله الرحمن الرحیم. که فکر وکړئ بیګا یو داسې هیجاني لوبه وه سر کې چې موږ پایلو داسې کارل چې ګواکې موږ ډېرې منډې وکړو پر شاید څه لاړ شو، خو د پریشر لوبو پریشر لوبو په دې وه چې موږ لپاره ګټل لازمي او حتمي وه. البته د پاکستان لپاره هم ګټل ډېر مهم ځکه وو که هغوی بایللی وای دا چانس چې ګواکې دوی د سریلانکا وبایلي نو هغوی هم بېشاکه په وتلو، موږ خو په دې لوبو بایللو سره بېشاکه په وتلو، سره له دې چې موږ له هندوستان سره یو لوبه بله هم لرو. خو کله چې 129 منډې وشلې او ډېر هدف شو، زه فکر نه کوم چې چارې داسې فکر کوو چې افغانستان بلران دومره مېړانه وښي او د هدف نه دفاع وکړي. په ټوله کې که تاسو فکر وکړئ پایل ډېر ښه وسو. د موږ توپچونکو فضل حق مخې سره بابر اعظم وسوځاوه، وروسته بیا چې هغو ودرېدل رضوان هم منډې نشي کولی، د راشد له خوانه وسوځېده، خو لنډه به ووایم چې تر اخره پورې ډېره په زړه
فکر کوم د خاغلی عبدالرحیمزی ټلیفون بند شو، موږ بیا هم کوشش کوو چې لاغه سره رابطه برقراره کړو. البته لومړی پوښتنه غدا سې جواب کړ چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سره لدې چې کم هدف ټاکلی وو او یو سل درش منډې کم هدف ټاکلی وو، خو بیرته د افغانستان د کرکټ بالرانو لاغې ډلې چټک بالر فضل حق فاروقي د خبره چې خلوبه وکړله او وکولی شول چې د پاکستان کپتان بابر اعظم اوټ کړي. تر هغه وروسته هم رضوان چې بل تکړه اوپنر وو د پاکستان، هغه راشد خان اوټ کړ. بیرته له ښاغلي جار صاحب سره مرکه برقراره شوله. جار صاحب راسان به دویمه پوښتنې ته راشو، ستاسو ټلیفون بند شو. د فرید ملک او د آصف ترمنځ چې کومه لانجه وشوه، پروفیشنل یا حرفه‌ای له نگاه نه یې که دغه وشاربی چې څه به کیږي اوس بالاخره؟
که چېرته فکر وکړو تاسو ټول کتلي دي بالران به په ځانګړې توګه پاس بالران چې هغوی یو خپل اګریشن لري، کله چې څوک په د شاټ وي او بیا د هغې وروسته سوځول کېږي یا سوځي، نو دی خپله جذبه ښي او دا کنټرولوي هم نه شي. ته خپله جذبه وښوده او دا د حق ده، سالم او مسلم حق ده د کرکټ د ایسی سي د ټولو په اصولو کې، خو په دې شرط باندې چې داسې بد الفاظ ونه کاروي چې مخالف لوبډلې ته سپکاوی او ډېر بد الفاظ چې دا ونه کاروي. اوس هغه خبرې موږ ته نه دي معلومې چې دوی خپل منځو کې سره څه دي، خو د آصف علي بیرته غبرګون دا ډول و چې لیول 2 افنس دره، یعنی دا لیول 2 سرغړونه ده او تم په دې کې چې ان شاء الله تعالی حتم بغه د سزا ویني او لوبډل لوب وکینول کیږي سپلی.
او د نندارچانو ترمنځ چې څه خوده به شو دغه مسولیت خو بیا ټیمونه ته نه راځي کیږي نو بل اخره.
نه نندارچان خدا سي دي چې یو ډېر خپلواک دي، یو کولای شي حتی لوبغاړو تم ځینې وخت د سوي د ضرر رسولي هغه مسولیت څوک مسي اخته هغه نندارچان دي.
او د نننې لوبي پاړه چې نن ماخام به هند او افغانستان لوبي کې دوی دواړو ټیمونو لوبي بایللې دي، دوه دوه لوبي، څه فکر کوي کوم ټیم تل درانه ده دغه لوب ته په کتو باندې چکړي دي؟ البته
د افغانستان لوب ته په کتو سره تاسو کتلې د افغانستان له هر چا سره داسې لوبي کړې دي چې هیڅ چرته نه د سې لوب انده ګټلې چې هغه دیو طرفه اوسي او له هیڅ نه شکر الحمدلله په ایشیا کپ کې او بیا په دغه کنډیشن کې له هیڅ سترګه هم نه سوځي. زه پوره باور لرم چې افغانستان او پاکستان دغه تر سوالې سي چې ورسې دوه توکونو باندې داسې په داسې ډول باندې چې نه چا فکر او ګمان نه کوي چې غوږ بشپګیزي او دغه می دیو ګټي هیڅ هم د فکر نه کاو. نو افغانستان هر چا د رقم سره خوګي جوړول شي ان شاء الله تعالی دا هدف کیږي چې موږ باید لوب وګټو. کوم ته مهمه یې او کني مې موږ به دا هڅه چې موږ لوب وګټو.
ډیره مننه کوم د افغانستان د کورنی کرکټ مسول نظیم جار عبدالرحیم زای چې موږ سره مخابري وکړي او خپل نظر مو سره شریک کړي د کرکټ د لوبي په ارتباط.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای شئ.
واشنگتن موسکو تورن کړ چې په زور روسیې ته د لکونو اوکراینیانو انتقال جنگي جنایت دی. روسیا دا تور ردوي، خو یو شمېر روسی چارواکي دا مني چې ګڼ شمېر اوکراینیان روسیې ته ورغلي دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د امریکا متحده ایالاتونو روسیه په دې خاطر په جنگي جنایتونو تور نه کړه چې شاوخوا 1.6 میلیون اوکراینیان هغو سیمو ته په زور لیږدولي دي چې د روسیې تر واک لاندې دي. واشنگتن په ورته وخت کې د ملګرو ملتو چارواکي هڅولي دي چې نړیوال د دغو اوکراینیانو له کمپونو څخه کتنه وکړي. ماسکو دا تور رد کړی دی او وایي چې په میلیونونو اوکراینیانو په خپله خوښه غوښتي دي چې روسیې ته ورشي یا د روسیې تر واک لاندې سیمو ته ولیږي او هلته په خپله خوښه آزادانه ژوند وکړي. په ملګرو ملتو کې د متحده ایالاتونو استازې لیندا توماس گرینفیلد د ملګرو ملتو د امنیت شورا غونډې ته پرون وویل چې روسیا او د هغې نیابتي ډلې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د دفتر د چارواکو له لورې د څارل شوې پروسې په ترڅ کې د وحشت سبب شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په زور له اشغال شویو سیمو څخه د اشغالګرو سیمو ته د خلکو انتقال جنگي جنایت دی. د متحده ایالاتونو استازي دا هم وویل چې د روسي چارواکو په شمول سرچینو دا منلې ده چې د فبروري له وروستیو راپدې خوا چې روسي پر اوکراین برید کړی دی، له 900,000 ولې تر 1.6 میلیون پورې اوکراینیان د کرملین یا د اوکراینی بیلتون غوښتونکو له لورې روسیې ته لیږدول شوي دي. په ملګرو ملتو کې د متحده ایالاتونو استازي زیاته کړه چې یوازې د جولای په میاشت کې 1,300 ماشومان په زور له اوکراین روسیې ته انتقال شوي دي. د اوکراین په لوهانسک او دونیسک سیمو کې روسي پلوه بیلتون غوښتونکي له 2014 کال راپدې خوا له اوکراین څخه د خپلواکۍ د اخیستو لپاره جګړه کوي. پر اوکراین د فبروري په میاشت کې د روسي له عمومي یرغل را پدې خو پدې سیمو کې روسانو واک خپل لاس پوسو ته سپارلې او دا خبره ورکړې ده چې پدې سیمو کې به ټول پښتنه وکړي چې دوی غواړي له روسي سره یو ځای شي کنه شي.
له خبرونو ور اخوا
د ټولګي ته مو بیا هم خراغ لاسو هم په داسې حال کې چې د طالبانو تر واک لاندې د کابل امنیه قومندانۍ په دې ښار کې د سوالګرو د ټولولو پروګرام پیل کړی. خلک د طالبانو له حکومت غواړي چې باید د دغو خلکو اقتصادي ستونزو ته پام وکړي او یو مناسب کاروبار ورته برابر کړي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران د همدې اونۍ سه شنبه په ټویټر لیکلی کوم سوالګر چې بایومټریک شوی او بیا یې سوال کولو ته مخه کړي له نیول وروسته به زندان ته واستول شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو د حکومت د کابل امنی قومندانۍ وین خالد زدران په خپل ټویټر لیکلی چې د سوالګرو راټولول د چهارشنبې له ورځې راهیسې پیل کړی دی. نوموړي په خپل ټویټر دا ګواښ هم کړی چې هغه سوالګر چې مخکې بایومیټریک شوي که بیا په ښار کې د سوال کولو په حال کې ولیدل شي نو له نیولو وروسته به زندان ته واستول شي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي که څه هم د طالبانو د حکومت د دې اقدام هرکلی کوي خو له دوی غواړي چې د خلکو د اقتصادي ستونزو غم وخوري او په بېلابېلو حرفو کې دوی ته د کار زمینې برابرې کړي. د کابل ښار دو تنو اوسېدونکو منصور او یما ازادي راډیو ته وویل
د مجبوری نه کېږي دی د بی وسلۍ نه کېږي دی د دې نه کېږي چې خلک بیکار دي ډېر بیکار دي ډېر پریشان. یو سړی مثلا یو کال بیکار دی یو نیم کال بیکار دی دا باید څوکي څومره پیسې باید ولري چې د دې پیسې ختم نه شي. خامخا مجبور ده چې پیسې ختم شو نو کاروبار نه و نو هی شی نه وي ګدایي کوي.
دولت هیله لرو چې خلکو ته کار پیدا کړي روزګار پیدا کړي چې خلکو خپله ګدایي خوشي کړي.
یو شمیر سوالګرو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د بیکاری لامل سوال کولو ته مخه کړې ده. یو تن سوالګر تیمورشاه
ان بیکار شم کولی باور وکړم
بیکارایم کار نشته دوه ویش ورځې سر په سر لاړم هیڅ کار می پیدا نه کړ نو اوس څه سوال کوم.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت مشر مولا هیبت الله اخونزاده د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالغنی برادر په مشرۍ په کابل ښار کې د سوالګرو د راټولولو په هدف یو کمیسیون وټاکه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روان لمریز کال د سنبولې له 12 تر دې دمه د کابل ښار له بېلابېلو سیمو 2340 سوالګر راټول کړي چې په منځ کې 2109 مېرمنې او 655 ماشومان دي. د دې په خبره د دغه شمېر سوالګرو په منځ کې 958 مستحق پیژندل شوي او پاتې نورې حرفوي سوالګر وو. د طالبانو حکومت وایي مستحق کسان افغاني سرې میاشتې ټولنې ته سپارل کیږي چې مرسته کوونکي بنسټونه ورسره له هغې لارې مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد
تر دې دمه د دوی راټولول حوال دي. دوی بایومیټریک کیږي وروسته یې پاړه څېړنه کیږي. د کورنۍ له غړو او خپلوانو یې پوښتنه کیږي چې که رښتیا هم اړمن وي او اړتیا ولري نو په میاشتني ډول ورته پیسې ټاکل کیږي. خو هغه کسان چې سوال هم کوي او اقتصادي وضعیت یې هم ښه وي نو په دې صورت کې دوی له قانوني چلند سره مخ کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو راهیسې په دې هېواد کې فقر او بیکاري زیاته شوې ده. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې له 40 میلیونه ډېر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غواګست اوس به ورشو میدان ورداګو ته. په میدان ورداګو ولایت کې یو زده کړیال یا محصل متحرک مصنوعي لاس جوړ کړی صابر د غراز ادا کوي چې لا تکلنی رئیس په بیلابیلو برخو کې 500 اختراګانې کړي دي. لدې سره مال د هیواد د عامه روغتیا وزارت مسؤلان وایي د روغتیا په برخه کې د دغه راز اختراګانو هر اړخیز ملاتړ کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د برښنا څنګه یو زده کړیال توانېدلی دی چې یو متحرک مصنوعي لاس جوړ کړي. محمد صابر وای د غلاسې د معلول کس لاسبي جریانونو سره پاړی کوي او کابو د حقيقي لاس په توګه کار کوي. محمد صابر صبور چې د میدان وردګو ولایت د جغتو لسوالي اوسیدونکو دي تازه یې شونځي پای ته رسولي او د غزنی پونتون د برېښنا انجنیري څانګې ته بریالي سوی دي. دی وای دغه متحرک مصنوعي لاس یې په یول سرځو کې د 1500 افغاني په لګښت جوړ کړي.
دا لاش دی دا د عصبي سیستم سره واسطه لیکل چې عصبي سیستم امر کوي چې ته د لاس په حرکت راشي، نو د دغه واژه د حرکت پورې دا نه لري، دا د ذهن په حس پورې اړه لري. په چیرته زه لاس داسې ونیسم او حرکت ورکړم، هغه لاس هم حرکت کو، دا د عصبي سیستم په حس پورې.
صابر دغ راز لا تکلنی رئیسی په بیلابیلو برخو کې 50 نور اختراعګانې هم کړې دي چې هر یو په خپل ځای کې ځانګړی اهمیت لري.
د سربیره ما نور 50 اختراعګانې هم کړې دي چې په هغه کې سالوی اختراعي مکمل دي او لاس دانه د اقتصادي مشکلات لامل په نیمای کې پاتې.
لږی سره مهاله د میدان وردګو ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلان وایي چې د روغتیا په برخه کې د دغه راز اختراعګانو هر اړخیز ملاتړ کوي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زرک زیراک وایي
یعنی د میخ نه د سیم نه د استفاده کړې ده او داسې یو ماشین یواله جوړه کړې ده چې د هغې په واسطه باندې د بوتو ټول حرکتونه منظم سمپاتیک پارا سمپاتیک اعصاب په واسطه کنټرول هر څه منظم ترسره کی، آن تر دې چې لاس بندوي او اعصاب اته امر کیږي چې لاس خلاص بسته که د نوې مصنوعي لاس حرکت خلاصونه بسته کار شروع.
بلخوا د شاغلی صابر پلار عبدالصبر وایي چې په زوی کې له کوچنیوالي استعداد موجود و، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې دا توانایي نه درلوده چې زوی د زده کړو په یوه ښه مرکز کې زده کړې وکړي. د یادولو وړ ده چې صابر په دغه 50 اختراعګانو کې یو بله داسې زنګو هم جوړه کړې ده، کله چې یو ماشوم وژاړي نو زنګو سمدستي په حرکت راځي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرت اوریدلای شي.
ازادي راډیو ته واګستو سم له فريدي سيال او روچي د افغانستان په اړه په لویدیز مطبوعاتو کې سره غلي.
د بشری حقونو د څار سازمان د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر هغې راپور ته چې روانه اونۍ خپور کړی په اشارې په افغانستان کې د بشری حقونو څخه په وروستیو سرغړویو لیکنه خپره کړې ده. د بشری حقونو د څار سازمان ویلي چې دا راپور د طالبانو تر کنټرول لاندې په 2020 میلادي کال کې د سوې استفادو او سرغړونو یو لیست دی او دا چې د افغانانو پر ژوند یې څومره رانوونی کی اغیزی کړی دی. په راپور کې په افغانستان کې د بشري اقتصادي ناورین ناوړه اغیزو چې تر یو حده د بهرنیو هیوادونو د کړنو له کبله یادونه شوي او ویل شوي دي چې ټولې خواوې د افغانانو د اقتصادي او ټولنیزو د حقونو په نر آیت کې په مختلفو درجو مسؤلیت لري. دغه راپور په مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي برخو کې د افغان ښځو او انجونو بې ساري شاتګ ته ګوته نیولې او ویلي دي چې په هیڅ یو هیواد کې لکه د افغانستان په څیر ښځې او انجونې داسې په بې ساره ډول د ژوند له عمومي صحنې نه دي ترې تمې شوې. د بشري حقونو د څار د سازمان په باور دا راپور د افغان ښځو او انجونو پر حقونو پراخ، سیستماتیک او هر اړخیز بریدونو په اړه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو مندنی او همدارنګه د پخوانی حکومت د چارواکو، خبریالانو، مذهبي اقلیتونو په وړاندې د طالبانو سرغړاوی او همداراز په افغانستان کې ټول حقوقي سرغړاوی بیانوي. تمه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د رواني میاشتې په پای کې د دې موندنو په اړه بحث وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي افغانان حق لري تر دې بهتره ژوند ولري چې له واقعي عدالت پرته کمه ازادي ورکړل شوې او نیمایي وګړي یعنی نجونې له زده کړو بې برخې دي. له برټانیې خبرېدونکي ګارډین ورځپاڼې بیا په ترکیه کې د افغان مهاجرینو وضعیت ته په کتنې لیکلي دي چې ممکن د تیر کال د اګست میاشتې نه چې طالبان بیا ځلې واک ته رسېدلي دي شاوخوا 3000 افغانان له افغانستان څخه ترکیې ته په سختو لارو تللي وي. د ګارډین په وینا ترکیې چارواکي د سوریې څخه د پناه غوښتونکو ورتګ ته ډېر اندېښمن وو او جدي پرېکړه یې کړې وه چې افغانان به خپل هېواد ته نه پرېږدي او ان تر دې چې د طالبانو په لاس د کابل له سقوط مخکې د ایران سره پر خپله پوله موانع جوړې کړې وي. ورسپانه زیاتوي چې د څلورو مترو په ژوروالي یو خندق یو سمټي دیوال چې اسغن سیم پرې تیر شوی د کنټرول برجونه چې په امنیتي کمرو سنبال دي او وسلوالې ګزمې هغه څه دي چې ترکي چارواکو د افغان پناهغوښتونکو د مخنیوي لپاره مخکې له مخکې چمتو کړي وه. خو ورسپانه وایي له دې سره هم ترکي چارواکو یو شمېر افغانانو ته د پناهغوښتنې موقتی پاڼې ورکړې دي.